ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا وایس اف امریکا ډیور ډیو او ټی وی دی. نن د جمعې ورځ د کال 2020 د اگست میاشتې 28 نیټه ده. په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې درته زنه سرول الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبرداري ورکړی چې د اف ای ټی اف یا د ترهاګرو مالی سرچینو او پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي ادارې په تور نوملړ کې د پاکستان د نوم اچولو او اقتصاد خرابېدو ذمہوار به د ملک سیاسي ګوندونه وي. خو حکومت مخالفه ګوندونه وایي حکومت د اف ای ټی اف د نوي قوانینو په شا مخالف سیاسي مشران زوروي. پاکستان کې د انټرنیټ استعمالونکو د حقونو فعالینو وایي په ملک کې د مذهبي اقلیتي ډلو او د بشري حقونو فعالینو خلاف په انټرنیټ د کرکې او حملو په پیښو کې زیاتوالی راغلی. بلخوا په پاکستان کې د روانو سختو بارانونو وجه راغلو سیلابونو خلکو ته په لویه کچا مالی او ځاني نقصانونه رسولي. په خیبر پښتونخوا کې په روانو بارانونو کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي. سرټکی تاسو واوریدل، وځو د خبرونو تفصیل ته. خو زمونږه د خبرونه د کور نه دوام لري او په دې خبرونه کې دوه حصے وي. اول د خبرونو وي او دویمه حصہ چې کوم وي پاره کې مونږه په یو موضوع باندې بحث کوو. زمونږ نه نه موضوع چې به وي هغه بارانونه او سیلابونه به وي په پاکستان کې او دا ولي راځي د دې مخنیوي کې دی شي او د دې سره زمونږ میلمه به وي ډاکټر اسیم یوسفزای صاحب. وستو د خبرونو تفصیل ته، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبرداري ورکړي چې د ترهاګرو مالی سرچینو او پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي ادارې په تور پیرست کې د پاکستان نوم اچولو او اقتصاد خرابېدو ذمہوار به د ملک سیاسي مخالف ګوندونه وي. یو شخصي ټلویزیون سره په مارکه کې عمران خان الزام لګولې سیاسي مخالف ګوندونه یو ایجنډا لري کوم چې د ملک ګټو خلاف ده. وزیر اعظم خبرداري ورکړی چې په تور پیرست کې د پاکستان نوم اچول به ډیر خراب وي او د دې په نتیجه کې به پاکستان د ایران په شان سختو اقتصادي حالاتو سره مخ شي. نوموړي دا خبره په داسې حال کړي چې د پاکستان سنټ د پیسو غیر قانوني انتقال او د ترهاګرو مالی مرستو د سارې ادارې اف ای ټی اف په حق له دوه قانوني مسودو ردولو وروسته حکومت پلان لري چې دغه قانوني مسودې د پارلیمان شریکی غونډې د منځور کړي. اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې حکومت د اف ای ټی اف په قانون منځورولو په شاده سیاسي مخالف ګوندونو مشرانو خلاف دغه تور قانون په غلطه توګه استعمالول غواړي. اف ای ټی اف د پاکستان نوم تر اوسه پورې د نړۍ هغه ملکونو په خړ فهرست کې اچولې چې د ترهاګرو مالی سرچینو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخې لانه د نیولې. په یو بل خبر کې د پاکستان کې د انټرنیټ استعمالونکو د حقونو فعالینو په ملک کې د مذهبي اقلیتي ډلو د بشري حقونو فعالینو او اداکارانو خلاف په انټرنیټ د کرکې او حملو په پیښو کې زیاتوالی راغلی. پاکستان کې د انټرنیټ کارکونکو د حقونو غیر دولتي ادارې بایټس فار آل مشر شهزاد احمد ډیوا ریډیو ته ویلي دي پاکستان کې د مذهبي او سیاسي ډلو ترڅنګ د هیواد ځینی ادارې هم په انټرنیټ د خلکو زورولو لپاره خپل خلک لري او په انټرنیټ باندې د کرکې سره مخ کېدونکي خلک د ډلهییز تشدد او د مذهب په بنیاد د وجنو په رنګ پیښو سره مخ کېږي. د بشري حقوقو فعالین وایي چې سږ کال د مارچ په میاشت کې د کرونا وایرس د وبا د مخنیوي لپاره لګل شو بندیزونو وروسته د ملک دننه د انټرنیټ استعمال زیاتېدو سره سم په ټولنیز رسنیو د مذهبي اقلیتي ډلو او د بشري حقوقو د فعالانو خلاف کرکې او د حملو کې اضافه شوې ده. بل وخت پاکستان کې د روانو سختو بارانونو بجې راغلو سیلابونو خلکو ته ډیر زیات نقصان رسولې. په خیبر پښتونخوا کې پر روانو بارانونو کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي او اته نور جوړل شوي دي. د قدرتي آفتونو په وخت امداد ورکوونکو اداره NDMA وای په سوات او کوهستان ضلعو کې د باران او سیلابي اوبو له وجې 14 کسان مړه شوي. ضلع انتظامی او د بیړنۍ ادارې چارواکي په سیمه کې د خلکو سره لاس امداد کوي. بلخوا د پاکستان سرکاري ميډيا تر مخه په کراچي کې د باران لکبله د مړو خلکو شمیر 15 رسېږي. په وروستیو ورځو کې د پاکستان او افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د 250 نه زیات کسان مړه شوي او په سوونو نور جوبل شوي دي. د افغانستان د قدرتي افتونو د مخنیوي وزارت وایي په تیرو 24 غنټو کې د افغانستان په 19 ولایتونو کې ډیر زیات بارانونه شوي چې وایي په نتیجه کې تر اوسه 155 تنان مړه شوي او خواوشا 200 کسان جوبل شوي دي. دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو خبرونه تاسو واوریدل وجود رپورټونو په لور. وزیر اعظم عمران خان ویلي دی کچري پاکستان د غیر قانوني پیسو د انتقال او د ترهګرو مالی مرستو کولو د سار ادارې اف ای ټی اف تور نوملړ ته واچولې شو نو زموار به مخالف ګوندونه وي، ولی چې دا به د هیواد په اقتصاد بوګنون کې اغیزو ولري. خو سیډونکو وایي وزیر اعظم دا بیان سیاسي دی او حکومت مخالف ګوندونه وایي د دې قانون سازي کې سنجیده نه دی او دا قانون دی د خپل سیاسي او مخالفینو خلاف استعمالول شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د ډیوا ریډیو خبريال الیاس خان په دې رپورت کې ووري.
وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې پاکستان د غیر قانوني پیسو د وړلو راوړلو او د ترهګرو مالی مرستو کولو د سار ادارې اف ای ټی اف تور نوملړ تلاړو نو د هغې بعد د هیواد په اقتصاد بوګنون کې اثرات وي او پاکستان سره د نړیوالو مالیاتي ادارو هر رقم لین دین به ختم شي او د دې هر څه نیغ په نیغه فشار به زموږ په کرنسۍ راشي چې له وجې به یې ګراني نوره هم سیوا شي او ملکی اقتصاد به تباهۍ په لور روان شي.
اگر پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے اس کا مطلب ہوگا کہ ہمارے بینکوں کی ساری ڈیلنگز ختم ہو جائیں گی، کوئی انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشن پاکستان سے ڈیل نہیں کریں گے.
یو شخصی ٹیلی ویژن سره په امریکا کې وزیر اعظم وی چې هند 13-2 کالو راهسه هڅه کوي چې پاکستان تور نوملړ کې واچول شي او زیاته کړه چې مخالفه ګوندونه دې لړکي د نیپ قانون بیغه حکومت غواړي خو حکومت دې لړکي دوی سره ان آر او یا جوړجاړي قانون ته تیار نه دی. وزیر اعظم وی چې د اف ای ٹی ایف قانوني مسوده پاس کولو لپاره راتلونکي هفته کې د پارلیمان ګډه غونډه راغواړي او کچري مخالف ګوندونو دې قانون سازي کې مرسته ونکړه او دا بیلونه پاس نشول نو د پاکستان تور نوملړ کې د اچولو بعد وی ذمہوار وي. خو سیډنکار او په دې هر څه ژور نظر لرونکي خبريالان وایي چې د وزیر اعظم دا بیان سیاسي دی او د دوی په نظر دواړه حکومتي او مخالف ګوندونه تر دې د مادي قانون سازي کې سنجیده اونند دل شول او په دې هر څه سیاست کوي. وی او ای ډي وسره خبرو کې په مالیاتي چارو نظر لرونکي ستر خبريال مهتاب حیدر وایي
کیا گیا تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، لیکن انہوں نے جو سٹائل ایکشن پلان دیے تھے اس میں پاکستان نے تقریباً 14 پہ فلی جو ہے وہ کمپلائنٹ حاصل کر لیا تھا.
کچرے پاکستان دا وقت تور نم لڑتا لاڑلو نو دا ہغی خوبا پا یقینی توگا اغیزی خوبی خوزیاتوی چی اف ای ٹی ایف چی کمی اویش سوار اختنی ورکڑی دی پا ہغی کی پاکستان پا سوار لسو پا مکمل توگا عمل کردی دی او پا تیار لسو باندی عمل کول روان دی. دا اوی ما تا خود وزیراعظم دا بیان سیاسی خکاری او حکومت تا دی لڑکی پا مخالف گوندونو تور لگولو پر زائے اغوی دا زان سرکی نول پا کار دی او چی پا کمو کمو سیزنو دا دوی اعتراضات دی اغد پا اتفاق سر لرکڑی او اصل ستونزی یعنی د دې قوانینو په نفاذ او عملی کولو دې پام ورکړي. بل پلو ته ستر خبريال خالق کیانی هم د وزیر اعظم دا بیان سیاسي غني او وايي چې حکومتي او مخالف ډلې دواړه دې لړکې سنجیده نخکاری. د اوی چې دا قانون سازي د دې کال جنوري میاش کې پارلیمان ته وړاندې شوې ده او د جولای په اخره کې په دې بحث شروع شو او زیاته کړه چې دواړه ډلې په دې سیاست کوي. خلکیانی اوی چې د اپوزیشن بار بار غوښتنو باوجود د خزانه مشیر د کمیټیانو غونډو ته حاضر نه شو. د اوی چې د نیب قانون په حواله سره که د مخالفو ګوندونو څه جایزې اندېښنې وي پکار دا چې حکومت دغه لرې کړي او په ګډه سره دا مهمه قانون سازي سرته ورسوي. سوی پاکستان په کال 2013 کې په خړ نوم لړ کې اچول شوی دی او ورته د FATF لخوا اوی سپارښتنې ورکړې شوې دي چې دا ټول عملی کړي کني نو بیا به نوم تور نوم لړ کې واچول شي. الیاس خان, وایس اف امریکا, ډیوا, اسلام آباد.
د لوی خیبر پختونخوا خبرونه لا دوام لري. زمونږ دویم رپورٹ چې کوم دی هغه د پاکستان خبریال احمد نورانی په فیکټ فوکس نومي وبپاڼه کې خپور شوی یو رپورٹ په اړه دی. احمد خبریال احمد نورانی لیکلی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو سلاکار او د پاکستان د چین اقتصادي پروژې د اتارټي مشر جنرال ریټایرډ عاصم سلیم باجوا د خاندان د امریکا په شمول یو شمیر هیوادونو کې د اربونو روپو ملکیت جیدادونو لرلو او سرمایه‌کاری داوه ده. که څه هم عاصم باجوا دا رپورټونه رد کړي دي او د هغه د خاندان د بدنامولو هڅه یې بللې, خو حکومت مخالفه پیپلز ګوند پارټۍ مشر فرت الله بابر د باجوا خاندان کاروبار په حق لیکلی چې دا ډېره سنگینه مسله ده او هغه د پاکستان د پوز او حکومت د سپیناوي سره د جنرال باجوا په ضد لګیدلی تورونه د پلټنو غوښتنه هم کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا د خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې واورئ.
کال 2002 کې چې عاصم باجوا د کرنل په حیثیت د پخوانی فوزی امیر جنرال مشرف په عمله کې شامل و, دغه وخت چې د اغرور د پاپا جون پیزا ریسټورنت د لارې خپل خاندانی کاروبار پیل کړ. د پاکستانی خبریال احمد نورانی دغه مضمون تر مخه فوز کې د عہده په لحاظ مخکې تلو سره سره عاصم باجوا کاروبار هم روستر وزه وده کوله او دا وخت باجوا خاندان په سلورو هیوادونو کې د یو کم سل کمنیانو سره د 43 کمرشل یا تجارتي جیدادونو او د یو سل ډیر شونه زیات ریسټورنټو مالک دی. د خبریال احمد نورانی تر مخه د عاصم باجوا خزه فرازه با د خپل خاوند رونو ملکیتي باجکو نومي کاروباري ګروپ کې د برابر حصہ لري او په کال 2015 کې د عاصم باجوا زامنو هغه وخت په امریکا کې کاروباري کمنیانې پرانستلې وکړه چې د دوی پلار د پاکستان د فوز د مولیکو سانګ مشرو. مضمون زیاتوی باجوا خاندان درې هیوادونو کې د 2 اتیا کمنیانو د لارې د 30 ملیون ډالرو نه زیاته سرمایه کاری کړې ده. خبریال احمد نورانی دا داوه هم کړی چې امریکا کې رسمي سندونو د لارې د عاصم باجوا د خزي امریکا کې د 43 کمرشل یا تجارتي عمارتونو د ملکیت تخلیق کیږي. سرګند دی وی چې جنرال ریټایرډ عاصم سلیم باجوا د فوز د عام اړیکو سانګې مشر پاتې کی دروستو د بلوچستان کور کمانډر په سوکې باندې هم پاتې شوی و. نن سبا هغه د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو سلاکار او د پاکستان چین اقتصادي پروژې لپاره جوړ اتارټۍ مشر دی. په وروستو کې د وزیر اعظم د سلاکار په حیث عاصم باجوا خپل اساسو فارم کې لیکلو د هغه خزه کم یو بهرني هیواد کې سجیداد نه لري. پاکستان کی لوی حکومت مخالف پیپلز گن مرکزی لیڈر فرحت اللہ بابر دا خبریال احمد نورانی دا رپورٹ کی عاصم باجوا دا کاروبار پر سر راپورٹ شوی سوالونه ډیر سنگین بلی. دیو ریڈیو سره خبره کی فرحت اللہ بابر دا پاکستان دا حکومت او فوز نه دا دی رپورٹ دا پلټونو دا غختنه سره دا عمل سر ته رسیدو پوری دا عاصم باجوا خپل سوکین لری کول غختنه هم کوي.
حکومت او د جنرال عاصم او داغه د ادارې د خاموشي ده. څومره پوښتنه د خاموشي به وي دا شکوک او شعبات به نورم زیاتیږي او دا شی به بند نشي کولی. چې موږ مطالبه ده چې په دې کې فوراً تحقیقات وکړل شي او نه صرف تحقیقات بلکې د تحقیقاتو مکمل کېدو پورې پکار دا ده چې جنرال عاصم باجوا په خپل
بلخوا جنرل ریټایرډ عاصم سلیم باجوا دغه تورونه رد کړی دی او دغه په ضد ناوړه پروپاګاندا ګرځولې ده. عاصم سلیم باجوا ټویټ کړی دی یو نامعلوم او پاره د لارې زما په خاندان باندې لګیدل الزامونه ز پکلا کړم. خبریال احمد نورانی تر مخه د رپورت خریدو وروسته پاکستان کې د کاروباری کمپنیانو د سر حکومتي ادارې ویب پاڼه باندې د مخکې نه درج د آسم باجو زامنو ملکیت کمپنیانو تفصیلات لري کړي شوې دي. د فیکټ فوکس ویب پاڼه د رپورت راتلو پر سر په ټولنیز رسنیو باندې هم خبرګون پلیدو کې راځي. د بشري حقوقو کارمند رابعه محمود ټویټ کړی د رپورت خریدو وروسته د هڅو باوجود د فیکټ فوکس ویب پاڼې ته رسائی نه کیږي. دفاعی چارو وطل سیڑون کے ڈاکٹر عائشہ صدیقی ٹویٹ کرے جرنیل سے پشپی و سادہ بیان باندے دا معاملہ نخلاصی گی اور غورا بداوی چی تخپل دفاع کے مستند ثبوتوں نڑوان دیکھلے. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د انټرنیټ د استعمالونکو د حقوقو فعالین وایي کله چې سکال د مارچ په میاشت کې د کرونا وایرس د وبا مخنیوي لپاره لګول شوی ټولبند وروسته هیواد دننه انټرنیټ استعمال زیات شو، نو ورسره سم په ټولنیزو رسنیو د مذهبي لګکیو او بشري حقوقو د فعالانو پر ضد د کرکې او حملو کې هم اضافه وشوه. پاکستان کې د انټرنیټ کارکونکو د حقوقو د پاره کارکونکو اداره بایټس فار آل مشر شهزاد احمد دیوته وای پاکستان کې د مذهبي او سیاسي ډلو ترڅنګ د هیواد ځینې ادارې هم د ټرولینګ لخکرې لري. په دې اړه نور تفصیل د دیور ریډیو د خبريال ارشد حسین په دې رپورت کې وایي.
د ټولنیز رسینو کارونکو او د اقلیتونو د حقونو مبارزین وایي چې په هیواد کې سکل د مارچ په میاشت کې د کرونا وایرس د وبا د مخنیوي لپاره د لګول شوی ټول بندیز لکبل خلکو د انټرنیټ استعمال زیات کړي او په دې کې 50% اضافه شوې ده. د انټرنیټ د صارفینو د حقونو فعالین وایي چې دوی په دې وروستو کې د اقلیتونو او د نور بې وزله طبقو پر ضد انلاین کرکې او د مسلک په بنیاد حملو کې اضافه لیدلې ده. اسلام آباد کې د ټولنیز رسینو د صارفینو د حقونو لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې بایټس فار آل مشر شهزاد احمد وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې وای سیاسي او مذهبي ډلې د اوده هیواد ځنې ادارې په سوشل میډیا خپل لخکرې یا فوز لري او داسې هغوی په یو منظم طریقه خپل ایجنډا او بیانیا په مخ کې بیايي.
آنلاین جب کوئی بھی ہیٹرڈ سپریڈ ہو رہا ہوتا ہے یا انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہو رہی ہوتی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ویجیلانتے ایکشن ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں
هغوی چې کله آن لائن کرکه خورول کیږي او خلک تشدد ته راپارول کیږي نو د هغې اثرات بیا آف لائن هم په نظر راځي او د دغې اثرات بیا په بیګنا ماشومانو او زنانو هم پریوزي. سکل چې کله ایران ته تللي شیعه زائرین پاکستان ته واپس راتلل نو په ټویټر باندې د شیعه وایرس ټرینډ خور شو. مطبوعات ایران ته تللي د شیعه زائرینو د خولې لیکي چې د هغې وروستو دوی ته په هسپتالونو کې د درملنې څخه د انکار رجحان مخې راغلو او دا تور په ولګید چې غنی د کرونا وایرس وبا هم دغه زائرینو پاکستان ته راوړي. پاکستان کې سونی جنگیاله ډلې اکثر احمدیان هم په نخه کوي او روانه میاشت یوازې په یو ورځ کې د احمدیانو پر ضد د 15,000 نه زیات ټویټ مخې ته راغلل. د سوشل میډیا د صارفینو په چارو نظر لرونکي یو بل سیړنکار هارون بلوچ وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای په سوشل میډیا باندې د خلکو پر ضد ټرولز کوونکي عام کسان نه دي او دا چې خلک صرف د وختيري لپاره ټرولینګ نه کوي بلکې د هیواد سیاسي او مذهبي ډلې او ځنې ادارې په منظم طریقه دغه ټرولینګ کاروي.
چې وجه ده کې نریټیو ټو کې بیانیا ہے اس کو کنټرول کرنا اس جا لوگ ایک خاص طریقے سے بات کریں اور یہ پروپاګاندا کا حصہ بھی ہوتا ہے.
هغه وايي د دې ټرولز مقصد بیانیا کنټرول کول او خلک په یو مخصوص ډول خبرو ته اړباسل دي او دا د پروپاګاندا یو برخه ده. نړیوال خبری ایجنسی اسوسییټډ پریس د فیسبوک د چارواکو د خولي لیکي چې په سوشل میډیا باندې د خوریدونکو موادو کتنه یې سی واکړي او د کرکې نډک 95% مواد یې ودرولې دي. د غرنګ خبری ایجنسی اسوسییټډ پریس د ټویټر د چارواکو لخوا لیکلي چې هغوی هم د د مذهب په بنیاد د چا يرول نزغمي خو په دې وروستو کې د وتلې خبريالي ماروي سرمد لخوا د لا درک شو بلوچ فعالینو په حق کې ټویټ کولو باندې د هغې پر ضد د مذهب د سپکاوي تورونه ولګېدل او په دې اړه د بشري حقونو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو بیان کې ویلي دا یو ښه ثبوت دی چې د مذهب د سپکاوي قانون څومره خطرناک دی او غواړي چې د پاکستان حکومت دغه قانون ختم کړي. د ټولنیز رسینو کارونکو او د اقلیتونو د حقونو مبارزین وایي چې په هیواد کې کل د مارچ په میاشت
د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. په پاکستان کې سختو بارانونو له وجې سیلابونه راغلي چې ډېر زیات نقصان یې کړی دی. په خبر پښتونخوا کې 14 کسان وجلي. په کراچۍ کې د مړو شوو خلکو شمېره 15 ته رسېدلې ده. په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان او افغانستان کې سیلابونو او بارانونو د 250 نه زیات کسان وجلي دي. په دې اړه نور څه تفصیل تاسو اوریدلی شئ زموږ د ډیوا خبریال ارشد مومن په دې رپورت کې.
سیلابي اوبو باران لوجې 8 تنه په کوهستان او 6 تنه په سوات کې مړ شوي. یو کم ډیر کورونه په مکمله توګه وران شوي او 15 کورونو ته په جزوي توګه زیان اوښتی دی. په سوات کې د ژغورنې ریسکیو یو دوه مشر عمران یوسفزی وای دوی د بیګاره حسې په علاقه کې د ژغورنو عملیاتو کې بوخت دي کوم چې تر اوسه دوام لري. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې مشر مشتاق علی شاه دی وته ویل نن د شپې په شمالي سیمو کې په کم شدت سره د نورو بارانونو امکان هم شته او بیا د هغې وروستو به د بارانونو د لړۍ په کمېدو شي. مشتاق علی شاه وایي د موسمي بدلونونو له وجې د باران دورانیه کمه او شدت سیوا شوی دی. بلخوا په کراچۍ کې د بارانونو پاړه د سین صوبې چارواکي وای د پوز او نورو اړوند ادارو سره په ګډه لګیا دي چې په خار کې ډنډ شوي اوبه اوباسي او د بارانونو لامل اوخته ټول توان معلوم کړي. خو ورسره په کراچۍ کې د موسمیاتو محکمې د اتوار او ګل پورز د نورو بارانونو امکان هم څرګند کړی دی. د پاکستان سرکاري میډیا په کراچۍ کې د بارانونو لامل د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړی. انډی می چارواکی وای کراچۍ کې تر اوسه 3000 ټینټونه او 6000 خوراکي پیکټي تقسیم کړي دي. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پیښور.
د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. افغان طالبانو خپل مذاکراتي پلاوی ټاکلې خدا امکان ردوی چې ګواکې د راتلونکو میاشتې پاول ورځو کې به له حکومت سره مذاکرات پیل شي. خو بلخوا ډاکټر عبد الله پرون ویلو کې دای شي دا خبرې راتلونکو اونۍ کې پیل شي. په دې اړه نو تفصیل زموږ د همکار بارکوال میاخیل په دې رپورت کې ووري.
په قطر کې د طالبانو د مرکچ پلایو مشر شر محمد عباس ستانکزی د افغان چارواکو هغه خبره رد کړې چې وایي د ستمبر په لومړۍ ورځ کې به له طالبانو سره خبرې پیل سي او وایي داسې هیڅ خبرې نه دی پلان شوی. ښاغلی ستانکزی د پنځشنبه یا زیارت په ماښام رایټرز خبري ایجنسی ته راتلونکې میاشت د بین الافغاني خبرو د پیلېدو ممکنه اعلان په داسې حال کې رد کړی چې امریکا او متحدین پر طالبانو او افغان حکومت دواړو د خبرو د ژر پیلولو ټینګار کوي. د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د اگست پر 28مه په کابل کې د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د سروي خپرولو په یو غونډه کې ویلي وو چې دای سي له طالبانو سره د سولې خبرې د ستمبر په لومړۍ ورځو کې پیل سي. ډاکټر عبدالله دوی ورځې وړاندې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې هم هیله څرګنده کړې وه چې له طالبانو سره به د سولې بین الافغاني خبرې ژر پیل سي او په افغانستان کې د امني او سولېز حل ته به ورسیږي. بل پلو د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر هم د ډاکټر عبدالله په چیر ډاډ څرګند کړی چې خبرې شایي پر راتلونکي اونۍ کې پیل سي او ویلي دي چې د بندیانو د خوشی کېدو په ګډون ستر خندونه لري کېدو ته نږدې سوي دي. حنیف اتمر د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په هغه انلاین بحث کې چې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ یو ایس آی پی په کوربتوب جوړ شوی و وویل موږ تر بل هر وخت اوس د سولې مذاکراتو پیلېدو ته نږدې سوي یو. موږ خوشبینه یو چې په آینده اونۍ کې به په دې برخه کې یو لوی پرمختګ وکړو. خو په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین وایي دوی مخکې هم ویلي وو او اوس بیا ټینګار کوي چې دوی به هغه مهال د سولې خبرې پیلوي چې پاتې ټول طالب بندیان د حکومت له لوري خوشي سي. سهیل شاهین ازادي ریډیو ته ویلي چې د سولې خبرې د طالبانو لخوا نه بلکې د حکومت لخوا ځنډول کیږي. په افغانستان کې مشاورتي لوی جرګې د رواني اگست میاشتې په پیل کې حکومت ته د طالبانو د پاتې 400 بندیانو د خوشي کېدو سپارښتنه وکړه. تر هغه وروسته ولسمشر اشرف غنی د دغو بندیانو د خوشي کېدو حکم لاسلیک کړ. خله هغوی څخه یوازې اتیا تنه طالب بندیان خوشی سوي او پاته درې سوه شل لا په زندان کې دي. ولسمشر غنی د دغو بندیانو د خوشی کولو په اړه د لوی جرګې پر سپارښتنو تر لاسلیک وروسته د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا په یو انلاین بحث کې د طالبانو پاته 400 بندیان د نړۍ لپاره خطر بللی وو. ولسمشر غنی ویلی وو د پاته بندیانو لیست کې دای سي موږ امریکا او نړۍ ته خطر ولري ځکه چې په دې کې د نشه یي موادو قاچاقبر او سخت مجرمین شامل دي. دا خبره مل خپل ټولو متحدینو ملګرو سره شریکه کړې وه. سره له دې چې طالبان وایي د ستمبر په پیل کې د خبرو پیلېدو پلان نه لري، د بین الافغاني خبرو اترو لپاره خپل یوشت کسیس پلاوی اعلان کړی چې د طالبانو د رهبری شورا دیار لستانه هم پکې شامل دي. عباس ستانکزی امریکا غښت ویلي دا پلاوی د طالبانو مشر ملا حبت الله خنزاده جوړ کړی او وایي ټول واکه دوی ته سپارلی چې د سولې د مذاکراتو په اړه هر ډول پریکړه په خپل وکړي. افغان حکومت هم تر دې مخکې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د معصوم ستانکزی په مشرۍ خپل مرکچ پلاوی اعلان کړی چې د بیلابیلو سیاسي ډلو، مدني ټولنې او د ښځو استازي پکې شامل دي. بارکوال میخیل، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ورجینیا. په قطر کې د
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د افغانستان او د پاکستان په منځ کې د غلام خان لاره کې د شي چې زر تر زره کولاو شي. دا هله کیږي او دا سرګندونه کیږي په دې اړه چې څومره منډې ترډې والی دي او په دې اړه نور څه تفصیل لته سو اوریدل شي زموږ د خبريال عدنان بیټنی په دې رپورت کې.
د خیبر پښتونخوا څنګه ځپلې قبایلي ځلې شمالي وزیرستان څخه منتخب شوی د کمی پارلمان غړی محسن داوړ په ټویټر لیکلی چې حکومت د دوی په سفارښتنه افغانستان حکومت ته افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان لارې د اقتصاد لپاره په رسمي توګه ترانزیت کولو لپاره یو خط لیږلی دی. محسن داوړ په ټویټر یو کاغذ پاڼه هم خپره کړې چې د کورنۍ چارو وزارت لخوا پاکستان کې افغانستان امبیسي ته جاري کړې شوې ده. په دې کاغذ پاڼه کې ویل شوی چې د دوی حکومت غلام خان بندر د اقتصاد لپاره په رسمي توګه د ترانزیت کولو لپاره چمتووالی نیولی او باید افغان حکومت هم د 2010 لاسلیک تر مخه د دې غلام خان لارې ترانزیت لپاره بندوبست وکړي. د یادونه ده چې وزیر اعظم د اسټابلیشمنت سلاحکار ارباب شهزاد دوه اونۍ وړاندې په پېښور کې میډیا ته ویلي په یوه اونۍ کې به دوی د تورخم او چمن وروسته غلام خان لاره هم په اقتصادي توګه رسمي کړی شي. محسن داوړ وویل د افغانستان سره غلام خان لاره د اقتصاد لپاره پرانستل د سیمې خلکو بنیادي غوښتنه ده او دوی دغه غونډه په وروستۍ کې د سرحداتو ټرانسپورټ په غونډه کې په بشپړ توګه سره را پورته کړه.
منی میټینګ کې دا تجویز پېښ کو چې غلام خان بارډر دیم ترانزیت روټ ډیکلیئر شي د چمن او د ترخم پشان دي، ځکه چې د غلام خان بارډر چې کوم دی هغه چمن او دغه په نسبت زیات فیزیبل دی د ترخم په نسبت.
په اسلام آباد کې افغانستان امبیسی سره تماس نیولو وروسته په دې اړوند د خبرو کولو څخه ډډه وکړه او ویل په دې اړوند معلومات ورکوونکي چارواکي په کابل کې دي. خو د جون په میاشت کې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال د غلام خان بندر ترانزیت په توګه د پرانستلو ویلي وو. غلام خان د افغانستان مرکز کابل څخه انتهایی نږدې 300 کیلومتره او د پاکستان انډس هایوې څخه نږدې 110 کیلومتره لرې موقعیت لري او د سیمې خلکو په ځانګړي ډول د شمالي وزیرستان او د افغانستان خوست خلکو بیا بیا د دې لارې د عملي کولو غوښتنه کړې او ویلي نه یوازې شمالي وزیرستان او خوست بلکې د چار چاپیره ټولو علاقو روزګار د دې لارې سره تړلی دی. په شمالي وزیرستان کې د سوداګرو ایوه مشر شاولی خان وویل دغه لار په رسمي تور ترانزیت کول د سیمې تجار لپاره د خوشحالۍ زیری دی. دا په داسې حال کې د ضرب عذب عملیاتو وروسته کاروبارونه په ټپه ودرېدلې.
ډېر ښه کار دی، خلکو کې ډېره خوشحالي ده، خلک ډېرې هیلې دي. دا لاره د افغانستان اته بندرونه دي، په اتو بندرو کې دا 450 کیلومتره دا کابل ته نږدې ده. هغه مالونه بازار کې راځي، که هغه سبزیانې دي، که هغه انډې دي، که هغه مرغي ده، که هغه چوزا ده، که هر کوم ایټم دي چې ګورنمنټ راکو چې دغه سیزونه په لحاظ تاسو ته اجازه ده.
ایوه بل تجار اخترجان وویل دا انتهایی نږدې لار ده او د پرانستو سره ترخم او سمن هم د خلکو ګڼه ګوڼې په وجه جوړ شي مشکلات راټیټ شي. هغه وویل د ګاډو کرایه کې به هم کمی ورسره راشي او د شمالي وزیرستان رانشي بازارونه، کودامونه او پېټرول پمپونه به بیا آباد شي.
مال خلوصو کچیر تا دی دا الیار اولاول غوری یمیش کاروبار چلا کاول غوری میز سیشن نا غلام خان سیشن نا تقریبا دا تیر کول میش
غلام خان تر ضرب عذب عملیات وروسته زیات وخت لري پاتې شوی، کومه چې د عامو خلکو د اقتصاد مهمه سرچینه شمارل کیږي. بلې خوا د ضرب عذب عملیاتو پر مهال میرالی او میرانشاه بازارونه په بشپړ توګه له منځه وړل شوي، چې د هغې تاوان پوره کولو لپاره د سیمې خلک له تېرې یوې اوږدې مودې راسې احتجاجي مظاهرې هم کوي. عدنان بیټنای، وی او ای، ډیوا، د خیبر پښتونخوا.
ډیر مننه، زمونږ خبری خبرونه ختمه شو. دویمه برخه ته مونږ رالو، هغه د لوی خبر پښتونخوا برخه چې کوم ده، نن به پکې مونږ د سیلابونو بارانونو په اړه خبرې کوو. ماحولیاتي تبدیلی څه شی دی؟ دا بارانونه سیلابونه د دې د وجې راځي، د دې مخنیوی کېدی شي او که نشي کېدی، او مخکې زمونږ په دې کې څومره لاس لرلی شو، څومره کردار زمونږ دی، څومره د حکومتونو دی، په دې باندې به مونږ خبرې کوو. وروسته زمونږ سره په دې یو ماهر زمونږ د پی ایچ ڈی ډاکټر چچا په دې لړکي ډېر زیات ایکسپیرینس دی، تجربه ده، او هغه بیا په امریکا کې ډېر کتابونه لیکلي دي، دا هغه په دې خبرو باندې پوه هم دی. زمونږ سره به هغه وی په لږ سات کې که زه تاسو کوم که زمونږ میلمه راغلی وي. ښه، زمونږ سره ډاکټر عاصم یوسفزئی صاحب راغلی دی. بالکل مننه کوو. السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام،
څنګه تاسو؟ خیر ډاکټر صاحب؟
بالکل خیریت
ډاکټر صاحب. زمونږ په کراچۍ کې تاسو زه خبرونه نن سبا لیدلی، نو په کراچۍ کې 15 نه زیات کسان مړه شوي دي. هغه خلک خو مکمل نه دي روان شوي، څومره مرګ جوړ شوي دي، څومره نقصان اوریدل دي. کورونه خلک لامبوګانې وهي په دې اوبو کې، او سامانونه چې کوم دی هغه ډک شوی دی. کورونه لکه ډیر ساجبه غوندې چې د انسان کور کې هغه هم نشي پاتې کېدو چتونو ته ختلي دي. دا په یو کور کې نه دی، خو دا ټول لکه خاړو شوی. دغه شان دي د سند ټوله صبح بیا خیبر پښتونخوا کې غریزي سیمې هم، دا بل زمون خوا ته افغانستان چې کوم دی نو هغه هم ډک شوی دی. په دې زیات تر علاقو کې په دې سورځو کې نیم سوه کسان مړه شوي دي. نو ډاکټر صاحب، زما پوښتنه به دا وي چې آیا لکه دا وجه څه وشو چې په دې څو کلونو کې مخکې لکه 2010 نه وګورو کنه، او دا څه اکدم کې سیلابونه شو، بارانونه شو، دا څه وجه ده؟
نو دا څه دی چې د دې دوه غټ وجوهات دي. لومړی وجه خدای ده چې د سوشل میډیا د وجه نه مونږ ته هغه سات چې کوم هم سیلاب راشي یا زلزله راشي یا چې سم قدرتي آفت راشي نو مونږ ته هغه سات پته ولګي. مخکې خو دا وه چې په خبرونو کې به یو ځل راغلل په اخبار کې به په دوه مرض باندې خلکو وکتل، خو اوس دا ده چې د سوشل میډیا د وجې نه مونږ ته چې کوم دی نو لایو هغه خبرونه را روان دي، او د هغې د وجې نه یو خو هغه عام پوهاوی چې کوم دی نو هغه د دې قدرتي آفاتو په باره کې ډېر زیات سوا شوی دی. دویم چې کوم وجه ده نو هغه دا ده چې څومره آبادی سوا کېږي نو هغه عمره هغې سره چې کوم مسلې دي هغه هم ورسره سوا کېږي. د پاکستان آبادی چې کوم دی نو په دې وخت کې 3 کروڑ ده چې هغه 2.8 میلیونه ته تقریبا رسېدلې ده. د پاکستان چې کوم رغبه ده نو هغه زمونږ چې کوم دلته د امریکې یو ایالت دی ټیکسس، د هغې نه لږ غونډې زیاته ده، او د ټیکسس چې کوم آبادی ده نو هغه 50 میلیونه ده، یعنې 5 کروڑ ده. اوس د دې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې څومره هم په یو ملک کې آبادی زیاتېږي، دغه شان په افغانستان کې هم که تاسو وګورئ نو آبادی زیاتېږي، هغه هومره د هغې ورسره ورسره مسایل زیاتېږي. اوس دا دې وخت کې چې کوم سیلابونه راغلي دي نو هغه یو خو دا ده چې دغه چې د انډین اوشن چې کوم دی د هغه سمندر چې کوم دی د هغې نه مونسون هواګانې راځي، نو دا د مونسون وخت دی. په دې وخت کې د مونسون بارانونه چې کوم دي دا په هر کال کې راځي. دا مونږ که څنګه تاسو اشاره وکړه 2010 سیلابونه او هغې ته تاسو اشاره وکړه چې هغه د ټولو نه غټ سیلاب و، خو که مونږ یو موازنه وکړو نو په کراچۍ کې سه تقریبا 9 انچه پورې د یو کال باران کېږي. دغه شانتې که تاسو وګورئ نو دلته زمونږ چې کوم دا د واشنگټن ډي سي دا ښار دی نو په دې کې 30 انچه باران کېږي د یو کال، خو که تاسو وګورئ نو چېرته کې دلته کې به تاسو ته ډېر غټ غټ چېرته سیلابونه نه راغلي، چېرته هغه شانتې چې کوم سیزونه مونږ وینو په دې وخت په کراچۍ کې یا بل طرف ته چې کوم دی په افغانستان کې مونږ وینو، تاسو به هغه دلته کې چېرته کې مونږ نه وینئ. نو وجه دا ده چې یو اربن پلاننګ چې څه ته ویل شي هغه یو خوشوي نه ده په کراچۍ کې. نو د کراچۍ یو خاص یو خاص مسلې دي چې هغه طرف ته اشاره کول ډېر ضروری دي. یو خدای دې چلته کې چونکې آبادی چې کوم نه هغه په داسې ځایونو کې شوې ده چې څه ته فلډینګ زونز ویل شي، هغه فلډ زونز چې کوم دي هغه داسې دي چې هغه څومره هم په کراچۍ کې چې کوم اربن پلانرز دي هغه ته پته ده چې هغه فلډ زونز کم ځای کې دي، خو چونکې هیڅ قسمه منظم طریقې سره هغه خلک هغه ځای کې اوسي نه، هلته کې کچی آبادی چې څه ویل شي هغه ډېر زیات شوي، هغې د وجې نه هغه څومره هم چې کوم د اوبو د تېرېدو ځایونه وي نو په هغې کې خلک چې کوم دی نو آبادی وکړي. دغسې که مونږ وګورو نو پارکینګ لاټ چې ته یو پارکینګ لاټ جوړ کړې د هغې د وجې نه چې څومره هم هغه شین ځای دی هغه ته ختم کړو. اوس هغه شین ځای چې کوم دی نو هغه لکه دلته کې وګورئ په امریکا کې هر ځای کې یو شین ځای دی، نو چې څنګه باران وشي نو هغې نه پس هغه شین هغه اوبه چې کوم دی نو هغه شین ځایونه داسې دي چې هغه لکه د سپنج یو کردار ادا کوي. هغه اوبه چې کوم دی نو په خپله د ځمکې لاندې لاړې شي، اوس هغه اوبه نه سي هلته کې د ځمکې لاندې، نو هغه ټولې د سر د پاسه جمع شي او د هغې نه چې کوم دی یو سیلاب جوړ شي. دغه شان د سیلاب مختلف قسمونه دي. د کراچۍ سیلاب چې کوم دی هغه مختلف دی د دریای سند یا د دریای کابل د سیلاب نه. دغه شان ته د هندوکش کې چې کوم دی وخت یو سیلابونه راغلي نو هغه مختلف دي. نو دغه شان په بلوچستان کې چې کوم سیلاب راځي نو هغه مختلف دي. نو دا د سیلابونو مختلف قسمونه دي، د هر یو چې کوم دی مختلف اسباب وي او بیا د هغې منیکولو طریقه هم مختلف دي.
ډاکټر صاحب، زیاتره پوهان که په ټي وي باندې مونږ وینې یا په رسنیو باندې هغوی دا خبره کوي چې ماحولي دا هر څه چې د کلایمیټ چینج او ګلوبل وارمنګ او دا لکه دغه زیات خبره کوي، بیا بله خبرداره چې دا دومره سیلابونه دي که دا مخنیوی ونه شو نو دا به داسې لوشي دا به دغسې لوشي، ډېر یېرونکې خبرې دي. خو زما تپوس په دا وي چې دا ګلوبل وارمنګ یا دا کلایمیټ چینج یا ماحولیاتي تبدیلي دا څه شی دی او واقعي د دې بارانونو د سیلابونو شاته د دې یوه غټه وجه کېدای شي؟
ګورې مونږ په حتمي طور خو نه شو ویلی چې دا اوس چې دې وخت کوم حالات روان دي نو دا دې نیغ په نیغه تعلق چې کوم دی هغه کلایمیټ چینج یا ماحولیاتي تبدیلی یا اقلیمی بدلون سره دی، هغه مونږ په حتمي طور باندې شو ویلی. خو داسې څه اثر مونږ تر اوسه لیدلی دي چې څه نه څه د یو بل سره تعلق شته. اوس ماحولیاتي تبدیلی دې څه شي؟ ماحولیاتي تبدیلی داسې ده چې د ځمکې چې څومره هم د دې نه دا ګیسونه راوچتېږي نو هغه برزي او هغې چې کوم دی یو خاص لیر دی هلته کې هغه لیر کې هغه رامنی شي او د هغې د وجې نه د ځمکې چې کوم درجه حرارت دی دا لګیا دی پسې واکېدو دی. اوس هغه درجه حرارت چې کله په ځمکه باندې سوا شي نو د هغې د وجې نه مونږ ته هیټ ویوز چې څه ته مونږ په کراچۍ کې لیدلي وو، هیټ ویوز مونږ ولیدل چې هغې نه څومره خلک چې کوم دی هغې نه مړه شوي. خو چې کله دغه چې کوم درجه حرارت دی دا د سمندر هم سوا کېږي او د ځمکې او یا فیصد څه چې کوم دی هغه اوبه دي هغه سمندر دی، نو چې هغه د نور هغه شعاګانې چې کوم دی هغه کله په سمندر باندې راغورځېږي نو هغه د هغې د وجې نه د سمندر د سطحې چې کومه اوبه دي هغه ګرمې شي، چې هغه ګرمې شونه د هغې نه نور بخارات چې کم دی نه هغه فضا ته ځي، هغه نور بخارات د وجې نه ډېر زیات چې کم دی نه وریځې جوړېږي او هغه اوبه به واپس سره د پزمکه باندې راغورځېږي. د ځمکه چې کم دی نه دا یو کلوز سیستم دی چې کم سیز دلته کې بره ځي لاندې خامخا راځي، نو هغه چې څومره هم بخارات دي هغه بره لاړ شي، د هغې نه هغه وریځې جوړ شي او هغه عمره هغې د وجې نه باران نور چې کم دی نه هغه سیوا کېږي. نو د چې کم موسمي کم ماحولیاتي تبدیلي ده، د دې یو غټ اثر دا دی چې په ډېر لږ وخت کې به ډېر زیات باران کیږي او دغه شانت بیا به په ډېر زیات وخت د پاره به سوکړه به وي، بالکل به باران نه کیږي. نو دا یو سیس مونږه کتلې تر اوسه پورې چې څومره هم دا تبدیلی مونږه ګورو چې څومره هم دا ځمکه د جهرل سیوا کیږي، نو دا هغه عمره هغه سره هغه هغه چې کوم بارانونه دي هغه ور سره سیوا کیږي، مونږ چې کوم دینه ګورو سیلابونه ور سره سیوا کیږي. دغه شانتي که بل طرف ته مونږ وګورو په ځمکه باندې، نو وایلډ فایرز چې کوم دي د ځنګل چې کوم دغه دي اورونه دي په ځنګلونو باندې لګېدلې دي، نو هغه مونږ ګورو ارزه کې. نو که تاسو وګورئ نو بنگلاديش چې کوم دي، نو پنځه شلمه فیصد ایسا چې کوم دي هغه بالکل په سیلابونو کې ډوب شوی و. نو دا سیمونګه ګورو چې د څومره هم دا تبدیلی را روانه ده، دا غي د وژنه چې کم نه د سمندر هغه سطح هم لګیا ده ور سره سیوا کیږي، ځکه د سمندر اوبه سکیږي هغه ایکسپاند کیږي لګیا دي. نو چې څنګه سمندر اوبه ګرمیږي، نو هغه عمر هغه چې کم نه زیات ځینی سي، دا غي د وژنه هغه بر راخیږي ورو، دا غي د وژنه کوستل فلډینګ کیږي چې هغه د سیلابونو یو بل دغه د حصہ ده، او هغه د وژنه به مونږ ډیر زو ګورو چې په کراچۍ کې په ممبئی کې دا چې څومره هم دا زمونږ د گوادر کې دا چې څومره هم زمونږ د ساحلي علاقې دي، نو په دې کې به نور هم هغه کوستل فلډینګ چې کوم نه هغه بار سره سیوا کیږي، او دا غي د وجه نه خاص کر چې څومره هم هغه غریبي علاقې دي هغه نه د وسه نه ویته کیږي. نو دا یو طریقې سره مونږ ویلی شو چې څنګه څه مطلب کردار شته د کلایمیټ چینج، خو مونږ دا نه شو ویلی چې دا ټول چې کوم نه د کلایمیټ چینج د وجه نه، ځکه چې دا بارانونه چې کوم نه مونږ مخکې لیدلې په 1900 او شپګاو یم کې په کراچۍ کې 1.5 انچ باران شروع، عام اوسط چې کوم دی هغه ته یا نه انچ ده، خو 1.5 انچ باران ته هغه شروع. نو دا هغه وخت کې کلایمیټ چینج دومره نه چې اوس څومره دی، نو مونږ دا نه شو ویلی په حتمي لحاظ باندې چې دا هر څه چې کوم دی نه کلایمیټ چینج د وجې نه دي، نور هم ډېر شی عوامل دي، خاص کر اوس چې کوم دی نه یو کور په فلډ زون کې جوړ کې، لکه دا اوس چې څه وشو په پروان چې کوم صوبه ده چلته کې څه وشو چاریکر کې، نو خو دې د وجه نه شو چې هغه ځمکه ارزانه وه، هغه په بالکل په فلیټ پلین کې وه، هلته چې کوم دی نار چاته پته چې سیلابونه راځي، هلته کې چې ته کور جوړ کړې نو ظاهره ده چې څنګه سیلاب راشي نو هغه کور بستا هغې سره به چې څومره هم نقصان مونږ ولیدو، نو هغه هغې د وجه نه شوی دی. دغه شان چې په کراچۍ کې مونږ وګورو، د کراچۍ مثال داسې دی چې هغه بالکل د یو کاسې په شکل باندې دغه شکل جوړ دی، نو هغه چې څومره هم لاندې علاقې دي نو هلته کې ظاهره د ټولو نه زیاتې اوبه هم هلته کې جمع کیږي. نو دغه چې کوم وجوهات دي دغه دي چې دغه اربن پلانینګ سره دغه تعلق دی، دغه بیا حکومتونو سره دغه تعلق راشي، او دغه شان دي چې کوم نه بیا عامو خلکو سره هم دغه تعلق راشي.
ډاکټر صاحب دا خبر تاسو حقیقت دی چې مشران وایي مخکې به په ورځ ورځو باران نه کېدل، اوس خو لږ سات باران وشو سیلابونه دي، او داسې دي مشران زیاتره وایي دا څه کیسه شوه و یا قیامت را نږدې شي که خبره ده. نو حقیقت باندې هم ده خدایمه خبر ده چې ډاکټر صاحب حالات اوران شو لکه په هغه وخت هندستان کې وی کا په امریکا کې لوزیانا کې دا وس باران نو شولو د شپږ کسان به کې مړ شو وی دي، په امریکا کې دا اورونه لګېدلې دي، بیا دغه شانتي په استرالیا کې ولګي لکه ډیر ځات دلته د اورونو سلسله دي، بیا دلته سیلابونه زیات راځي، تاسو وی چې سمندري علاقې چې کوم دي نو التبا وبسې سی واقعي دا به دوبۍ نو کراچۍ او ممبئی شانتي خارونه چې ټول د پاکستان او د انډیا دغه په آباد دي، خو د دې څه مخنیوي کېدای شي د بارانونو د دې سیلابونو چې آیا د دومره نقصان ونه کی یا دا په څه طریقه باندې د مخنیوي وکړي شي؟
ګوره داس د چې قدرتي آفات پر راځي، کاغه انسان په ځمکه باندې موجود بي او کنه بي، اوس لکه د مریخ باندې زلزلې راځي، هر کال چې کوم نه هر وخت په مریخ باندې زلزلې راځي، هلته کې انسان نشته، نو دا چې کوم نه دا قدرتي عملونه دي چې هغه رسو کله انسان ته دا غینه اثر په انسان باندې پروزي، دا غینه قدرتي آفات جوش، نو دا ټول قدرتي عملونه دي چې موږ په دې وخت کې ګورو، کاغه انسان بي او کنه بي دا قدرتي عملونه به جاري وي چې پای کې باران دي، هوا ده، سیلې ده، دا ټول سيزونه پای کې شامل دي. اوس دا څه ده چې کم مغربي ملکونه دي، کم ترقی یافته ملکونه دي، نو هغه د دې لپاره یو منظم منصوبې د دې لپاره جوړې کړې وي چې هغه هر لس کال پس هغه منصوبې بیا د نوې سر ناغه شروع کیږي هغه تازه کیږي هغه یو ګوري چې په 13 لسو کالو کې مونږ څه کړی دي مونږ څومره غلطۍ کړی دي کم سیزونه ټیک لاړل کم سیزونه غلط لاړل هغه لس کاله پورې هغه منصوبې چې کم نه حکومت بدلیږي او کنه بدلیږي هغه سره د هغه هیڅ تعلق نه وي حکومت د یو پارٹی راضی هغه د بل پارٹی راضی هغه لس کاله نس چې منصوبې وي هغه جاری وي او ما قشنت په هغه باندې چې څومره هم پروفیشنل خلک وي په هغه باندې کار کوي او دا هغه او څومره هم چې ساينس وي چې څومره هم جغرافیا وي چې څومره هم د هغه مطابق هغه لګیا یا فیصلې کوي زمونږ چې کوم دا غیر ترقی یافته ملکونه دي په هغه کې مسله دا ده چې یو خدای چې منصوبه سازی کوي نه که منصوبه سازی اوم شي نو هغه د وژنې سو شي چې څنګه حکومت بدل شي هغه ټول منصوبې چې د تیر حکومت کوم وي هغه لاړې په شابه نه غورځيږي نوې منصوبې مخې ته راشي او هغه بیا چې کوم نه یو څو کال پس هم دا شاندې هغه بیا شروع کړي تر څو پورې چې لس کلنیز منصوبې نوې شروع شي په دغه ملکونو کې نو د دې مخنیوي چې کوم نه ډېر زیات ګران دی او زه به تاسو مثال درکم په 2003 کې چې کوم نه یو ډېر خرڅ سیلاب راغلی چې دا کېنا شل ملیونه خلک په پاکستان کې هغه متاثر شي اوس دغه د وژنې سکی ګور دغه د وژنې روزګار چې کوم نه ختم شي د خلکو کورونه تباه شي خلک ورسره مړ شي او تر ډېر دغه مرزونه ورسره سی واشي فصلونه ورسره ټول ختم شي دغه د وژنې چې څومره نقصانات کیږي دغه اړه مونږ اندازه نشو کولای اوس هغه وخت نه پس کچره منصوبه سازی شوی وای نو اوس دا لاس کاله پوره شو دغه نو تر اوسه پورې به یو ډېر خام منصوبه چې کنده نه هغه بشوي او دا چې څومره هم د هغه وخت کې مونږ سبقونه دغه نه حاصل کړی و هغه باندې ما کافي ریسرچ کړی و د 2003 په چې کوم سره بونه راغلی نو هغه نه پس هغه ټول سیزونه چې کوم دي نو هغه په کار دا و چې خلک ناس وي دغه نه پس چې دغه عمر غړ سیلاب نه دی راغلی دغه ته فلډ فریکوئنسي ویل شي هغه چې کوم نه یو سل کلن سیلاب دغه دا مطلب نه چې هغه هر سل کاله پس راځي بلکې په سل کاله کې هغه یو ځل راځي نو دا چې کوم سیلابونه دي نو دا د دې نه مونږ ډېر ځله سبقونه حاصلې دي لکه اوس چې کوم د کراچۍ د دومره غټ سیلاب راغی دومره خلک پکې چې کوم نه مشو نو د دې نه مونږ ډېر ځله سبقونه مې اوس خبره به دا وي چې څومره هم پالیسی میکرز دي کاغه وفاقي حکومت ته کاغه صوبایي حکومت ته او کاغه میونسپل چې کوم حکومتونه دي کاغه دي چې دوی یو بر سره کینی دوی چې کوم نه یو غټه منصوبه جوړه کی چې آیا د کراچۍ چې کوم د ځکه چې په دې باندې به دا بارانونه چې دی او دا فتونه چې دی دا به بار بار راځي دا شان په شاریکر کې او په پروان کې اوسوم راوم چې هندو کشي کم ځای نه دي نو پای کې بدل سیلابونه اوس بار راځي پکې ځکه چې خاص کر په هندو کش کې او په خراکورم کې او په همالیا کې بره چې کم دي نه هغه چې کم گلیشیرز یې غلګیا دي ویل کیږي نه غي دا وجه نه منوري هم زیاتې وبسي او کیږي او دا چې څومره سیلابونه دا چې کم دریابونه دي نو په دې کې به نور هم سیوا کیږي په ډیمونو باندې به زور نور هم سیوا راځي د ډیمونو چې کم ساته دا چې کم هغه کې هغه سلټیشن چې ستویل شي هغه به نور هم سیوا کیږي نو سبا کیږي چې هغه چې کم نه دا غي نور هم د وبو د لپاره کم ځای پیدا کوي د لپاره پاتې کیږي نو دا ټول چې څومره هم سیزونه دي نو دا په کار ده چې دغه ځای چې کم حکومت نه دي چې هغه یو بل سره کینی هغه چې کم دنو په دې باندې یو غټ منصوبه جوړ کړي چې آیا دا چې کم د قدرتۍ آفات روان دي خاص کر د وبو په لحاظ چې کم قدرتۍ آفات دي دغه چې کم ځای نه دي زمونږ چې کم لوی پښتونخوا ده یا څومره چې دي نو په دې کې دوه غټ قدرتۍ آفات دي یو چې کم نه سیلابونه دي یو زلزلې دي د زلزلې خو مخنیوي چې کم نه غټ ګران دي هغه آسان نه دي خو د سیلاب مخنیوي چې کم نه غټ ډیر زیات آسان دي لکه یو مونږ وایو کې دا فلډ وال وایلی شي فلډ وال چې کم دنه په امریکا کې تقریبا په هر یو چې څومره هم د ساحلي سره دغه دي او د پاکستان د امریکای زیاتر چې کم خارونه دي ناغه دغه په دې کوستل ایریاز کې دي نو هغه یا چې کم دنه جنوبي ساحل باندې یا په مشرقي ساحل باندې نو په دغه شان د پاکستان کې چې کم دنه د ټول نه غټ خار چې کم نه کراچۍ ده او د ټول نه هغه سنتي خار چې کم نه هغه کراچۍ ده د زیات تر چې کوم څومره هم ریوینیو د ناغه نه کراچۍ نه جوړیږي هغه ریوینیو نو هغه نه وجنه رمنه نه یو فلډ وال چې ستو ویل شي چې موږ خو هغه فلډ وال ته کی جوړ یا چې څومره هم زین دي دا هغه نه فلډ وال را چا پیره کی چې کوم د داسې علاقې دي چې هغه ته د سیلاب وبو ډیر زیات دي دغه شان نور هم ډیر شي طریقې وي چې پاغه باندې هغه وبو چې کم دنو هغه زمکه ته لاندې لاړ شي اوس اهم چې کوم سیس د ناغه سیس د نکاسه تنظیم وي نه کا سنتزان چې کوم دی هغه د کراچۍ ډېر زیات په بد حالت کې ځکه چې څومره هم ټریش دي چې څومره هم سالید ویسټ دي او ټریش دي چې څومره هم ګندګي ده نو هغه دغه ته نه زی ډمپستر ته نه زی هغه نه چې کوم دی نو دغه چې څومره هم د سیوریج لاینز دي هغه چې څومره هم لاندې غټ غټ هغه پایپونه دي هغه ته د نورزي واغې بند کړی دي نو چې هغه په ګندګي باندې باندې هغه په ټریش باندې باندې نو هغه د واغې په وبس لاړ شي نو ظاهر ده نو به خو چې کوم دی هغه صفایي ده چې هغه په خید صحیح طریقې باندې هغه ټول چې څومره هم دي د هغې صفائی وکړی شي او بیا چې کم دی نو لکه څومره چې کنسټرکشن کیږي د هغې نه چې څومره شګه پاتې کیږي د هغې نه چې څومره خښتې پاتې کیږي څومره پاتې کیږي هغه ټول چې کم دی نو هغه بیا ډمپسټر ته څوک نه بوزي بلکې هم په هغه ځای باندې پرېږدي چې څنګه باران راشي نو هغه شګه چې کم دی نه هغه دغه ته لاړه شي هغه چې څومره د نکاسۍ انتظام دی هغې ته ټوله لاړه شي او هغه بلاک کړي اوس هغه خو ته په دغه باندې نشی استی کنه هغه زه ټیک د پلاسټیک به ته وباسي په د سیلاب په اوبو باندې خو هغه شګه او هغه کاڼي او هغه ډبرې چې کوم دی خو ته نشی استی په هغه باندې نو دا چې کوم دی دا ټول داسې سیزن دی چې هغه لکه کامن سینس سیزن دی خو دې لپاره صرف دا ده چې یو سیاسي چې کوم دی نو هغه د فیصله کول په کار وي او هغه سیاسي فیصله کول چې کوم دی هغه ډېر
زیات ډاکټر صاحب دې کې خبره بل هم راځي تاسو خبرې نه که چرته پاکستان خو لکه وسته ترقی په لار روان شو د کې به روډونه جوړیږي سړکونه به جوړیږي موټر ویګانی به جوړیږي نه دا باغ غرون غریز علاقو غریز سیمه ته ځي په دې کې به خلک ځي موټر به ځي په دې کې به روسته انډستریان جوړیږي لکه پاکستان خو ترقی نه کړي نو ستاسو مقصد او مطلب د خبرې دا چې څومره زیات تر لکه دغه جوړیږي ګرمي جوړیږي څومره د غرونو دا راکنستل کیږي د لارې کوسي نو یو بد نقصان جوړول شي ډیر زیات لکه د مستقبل لپاره کنه
دغه هیڅ شک نشته تر څو پورې چې هغه پلانینګ نشوي د انوایرنمنټل امپیکټ اسسمنټ ویل شي چې هغه د هر یو غټي منصوبې نه مخکې هغه انوایرنمنټل امپیکټ اسسمنټ کیږي چې په هغه باندې چې کوم دی نو هغه چې څومره هم ماهرین وي هغه هغه د لپاره یو منصوبه جوړ کړي چې آیا د دې نه به اثرات څه وي په 15 کال کې وادي څومره اثرات وي په 10 کال کې څومره وي 15 شل او 15 کال کې به د دې چې کوم دا منصوبه ده د دې به اثرات څه وي د پدقسمتې نه مسله دا چې هغه انوایرنمنټل امپیکټ اسسمنټ چې کوم دی هغه په پاکستان کې وشي خو یو خدای دې چې هغه په ډېر ساينسي طریقو باندې کیږي او دوی مدار چې هغه ته ډېر څه پام کوي چې څومره فیصله کیږي نو هغه په سیاسي بنیاد باندې کیږي هغه چې کوم دی په ساينسي بنیاد باندې کیږي اوس کوم وګورو نو په سنس وبا کې چې کوم دی نه ډېر ځاته کوی لا دا هغه کوی لا اوس لګیا دا هغه چین چې کوم دی نه هغه د سیپک منسوبې مطابق هغه چې کوم دی نه لګیا دا هغه کوی لا روباسي خپل چې څومره هم په چین کې دنه غټي غټي د کویلې د قانون او هغه بند کړ او راغې پاکستان کې چې کوم دی نو هغه د کویلې هغه قانون یې شروع کړ اوس کویلې چې کوم دی نو د ټول نه غندا چې څومره هم هغه د ایندن دی نو هغه کویلې ده اوس هغه سکیږي هغه د وژنې بعد چې څومره هم الته کې د اوبو ذخیرې دي هغه باندې باندې غټه سپلوسی دا شانت کې اوس موږ وګورو چې څومره هم ته موټر وی په یو ځای کې جوړې داګه د وژنې تا غرونه چې کوم دی داګه د پاره کټ کې اوس هغه ځایره د کډاګي چې کوم دی ته یو ماحولیاتي داګه مطالعه ونه کې داګه نه ته د فائدې په ځای مې نقصان کولې شي داګه سي کته یو ډیم جوړه لکه موږ څنګه چې د کالابار ډیم موږ خبره کوو داګه همیشه د پاره موږ مخالفت کړې ده نو هغه په دې وجه باندې کړې ده چې داګه چې کوم دی ډېر زیات اثرات به وینې د فائدې په ځای مې داګه نقصان ډېر دي ټیک دا فائدہ مې ملګو دی وي خو داګه نقصان چې کوم دی ناګه ډېر زیات نو دا شانتي دا چې څومره هم دا غټي منسوبي نه د دې لپاره یو مطالعه کیږي دا غینه مخکي او دا غي مطابق بیا چې کوم نه یو فیصله کیږي چې آیا دا چې کوم نه جوړول د دې د خخه خبره ده او کنه هغه خبره نه ده
ډاکټر صاحب یو خبره بلم ده دا خلک وی باران یا نقصان یا هر څه غریب سره د نقصان د سي کچي آبادی یا ک په سواد کی ک په وزیرستان کی او ک په کونړ کی نورستان کی ک په چترال کی خو زیاتره هر کال سیلابونه راځي او غریبانا نو کورونه هر څه د یخ ویسي چې هغه په ټول عمر کې یو کور جوړ کړی وي او ختم کی دغه شانت چې بیا تاسو چانه وکي نو هغه وی چې یاره دا خو د عقل خبره ده چې په کم ځکه وبر راځي او تل ته کور جوړنه دا خو بخامخه کیږي دا خو بیا مونږ د قسمت یو خبره ګڼل شو کنه حکومتونه هم سکردار ادا کولای شي په مقامی حکومتونه صوبایي یا قومي حکومتونه چې کوم دي هغه څه کردار دا کول شي په دې سیس کې یاد هغه څه ذمہواری شته کني شته دا څه به صرف لکه په قسمت باندې پاتې
ګوره ذمہواری خدای په دې کې هیڅ نشته لکه اوس کوم ګورو نه په دې وخت کې کوم وفاقي حکومت په پاکستان کې دغه ذمہواری دادا چې څومره هم په دې وخت کې خلکو ته نقصان شوی دی د هغه ازاله وکړي شي هغه چې څومره هم د خلکو کورونه تباه شوی دي هغه ته پیسې ورکړي شي که هغه وفاقي حکومت ورته ورکړي او صوبایي حکومت ورته ورکړي خو چې هغه ته ایمیډیټلی په دې وخت کې کوم نه یو ځای ورته ورکړي شي او هغه ته د سر په ناکولې او زه ورته ورکړې شي او هغه ته د کورونو معاوضه ورکړې شي چې هغه کورونه هغه بیا د سره په یو بل ځای کې آباد کړې شي په هغه ځای کې ورته حکومت اجازه نه ورکوي چې په کاروم نه چې په هغه ځای کې ورته حکومت اجازه ورکړي نو نو به خبره خدای چې حکومت ته چاته اجازه نه ورکوي چې داسې ځایونو کې کور جوړ کړي چې هلته کې د دومره غټ یو د سیلاب راتو یو اندېښنه وي نو نو به خبره خدا غدا چې حکومت دا یو غټه ذمہواری جوړیږي چې هغه خلکو ته دا اوه ایټ لیس خلکو ته مخکې چیرې دا زینه دا سړي چې په دې کې تاسو کورونه مو جوړه نو دا د صوبایي حکومت زیاته دا ذمہواری ده د وفاقي حکومت لپاره کار دی چې په دې وخت کې چې څومره هم د سیلاب ځپلي خلک دي چې هغه ته امیډیټلی چې کوم دین امداد ورکړي شي کاغه په کراچۍ کې دي کاغه په چترال کې دي کاغه په بل طرف ته هغه په افغانستان کې دي نو دا څه د صوبایي حکومتونه چې هغه خپل ذمہواری دي هغه ویل دا په کار دی چې هغه چې دې ځکه چې څومره هم هغه چې د مخنیوي هغه تدارک چې کومه طریقې دي هغه باندې هغه عمل وکړي شي دا شان چې کوم لوکل چې کوم حکومت نه دي نو هغه په کار دا چې خلکو سره دا یو 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 هغه سره دا روابط او ساتي ور سره هغه سره په دې باندې خبرې ترې وکړي ځکه چې اکثر دا سيزونه وي چې هغه لوکل حکومتونه کول شي چې هغه چې کوم نه نالته کې مشرانو سره خبرې وکړي خلکو سره خبرې وکړي چې دا چې کوم دا سيزونه دي په دې کې کور جوړل چې کوم نه هغه ډېر زیات خطرناک دي اکثر خلکو ته دې هیڅ پته نه وي اکثر خلک دا شي وي چې هغه بل ځای نه راغلي وي دا خبره خاص کر په افغانستان کې د ډیر زیاته جوړیږي چې په افغانستان کې خلک چې کوم نه جنگ د وژنه سلويخ کالل ته کې جنگ شوی دی دا غي جنگ د وژنه خلک چې کوم نه د یو ځین را پاسي بل ځای ته لاړ شي هغه ځکه هغه ته دا پته نه ویل کا اوس چې څومره هم په پروان کې د خلک مشو 200 خلک چې کوم نه نال تک پچاري کړ ته مشو هغه دا غزه خلک نو زیات خلک د بل ځای نه راغلي او هغه ته دا پته هم نه و چې آیا دا غزه کې چې کوم نه دومره غټ سیلاب راتلی شي ځکه چې هغه د ارزان از مکل تک ملو شو هغه ارزان از مکه وغه سکورنه تک جوړ کړ او دا غي د وژنه هغه ته دومره غټ نقصان وشو نو دا چې دا هر یو کس چې کوم نه خپل یو ذمہواری جوړیږي بیا د انسان بیا چې کوم نه د خلکو هم یو ذمہواری جوړیږي چې هغه هم دا سي مطلب فیصله وکړي چې هغه نورو ستوري ته دومره غټ نقصان نه کوي
دا خبره تاسو روانه زیاتره خلک د سیوریج لکه د باتھرومونو د واشرومونو یا کور کې د صفایي او راوالي او نالو ته ورګزار کیږي هغه خړګو ته ورګزار کیږي یا خوند ته ورواشي یا سندونو ته ورواشي نو دا خو زمونږ هم ذمہواری جوړیږي چې دا زیاتې مونږ بند کو د عامو خلکو سره ذمہواری کېدل شي تاسو وایي چې نور څه کار کول شي د دې مصیبتونو ځان وساتي
نو ګورې روم به خدا دا چې څنګه چې ما مخ کوي تاسو زینو کې کورونه نه اسناب کې تاسو زینو کې کورونه جوړ نه کی چې پای کې پته وي خلکو ته چې په دې ځای کې دراسو چې کوم نه یو ډېر غټه خطر ده نو روم به خدا غواړي چې دا نه ځان بچ کی په هر حالت کې دویم اندازه چې بعضی وخت داسې سچويشنز وي چې پای کې هغه ځان نشي بچ کولای لکه اوس موږ وګورو هندوکش کې لکه چترال کې چې څومره هم زینو دي نو هغه تاسو وګورئ نو اکثر چې کوم نه ډېر غټ غټ کلیپس وي چې پاغي باندې هغه کورونه جوړوي ځکه چې نور ورځ مکه تک ویني نه سره نو چې نور ورځ مکه ویني نه هغه به سمج ګوري دا به هغه ما هغه ځکه ته کور جوړه نو به خدا دې چې دا کور هغه چې کوم کنستراکشن دی هغه داسې وکړي شي هغه بادي داسې وکړي شي چې هغه دو سیزونو ته هغه منې پلی شي یو زلزلې هغه منې پلی شي او دویم چې کوم نه هغه سیلابونه منې پلی شي چې سیلابونه نه کم از کم دومره خطر نه وي چې کله سیلاب رام شي نو کم از کم د دوی چې کوم هغه د غدي زناور دي دوی چې کوم په خپل دي دوی چې کوم هغه سمرا سامان دي هغه کم از کم بچ کړی شي خو جی
خلک
او بل خبره ده چې خلک چې کوم دي نو لاون نه چې سمرا هم دا کم از کم د ماحول چې کوم دي دا د هر یو انسان خپل ذمہواری ده د ماحول صفایي چې کوم دي دا د انسان خپل ذمہواری ده هر یو انسان چې کوم نه په دې کې خپل کردار دا کول شي چې هغه خپل ماحول چې کوم نه هغه څنګه هغه صفاق وي شي هغه څومره چې کم ټریش ته کم څه هغه چې کوم نه خپل یو ځای ته رسي او کبه هغه روسته چې کوم نه ډیسپوز اف کیږي او کنه کیږي هغه روسته خبره ده خو کم څه هغه سونه چې کوم نه خپل ځای ته رسول هغه ډیر زیات ضروري
ډیر مان ډاکټر صاحب تاسو د جوور مطالعه نه او د علم نه مونږ مستفید شو فائدہ مو واغستل او چې کوم ولیدن کې خلک دې زمونږ وکتون کې دي نو هغه هم په دې پوه شو چې کورونا د سیم په غاړه ما جوړوي حکومتونه ته هم پکار دي چې یو پروجیکټ کوي پکار د چې دا غي مخکې سوچ او فکر وکړي شي په ساينسي بنیادونو باندې ډاکټر صاحب ستاسو د قیمتي وخت چې موږ تم راکو زموږ غوړيدونکو کتون کو تم ورکو موږ ډېر مننه کوو
تاسو مننه
ګرانو اوریدونکو کتونکو ولیدونکو زموږ خبرونه تاسو خبر لوی خبر پښتونخوا کې مونږ خبرنن چې کوم باسو مباحثه وکړه هغه دا و چې تاسو کله هر څه چې راځي نو هغه په تاسو باندې هم راځي یوازې کور جوړول که تاسو کوم ګن گزارای او بیزی گزارای دا نالې بندې بیا نالې خړګو ته یا سین ته گزارل دا چې کله لاړ شي دا ډېر ډېر غاړه وی لکه دا د سی په یو طریقه باندې په وبونه وړل کیږي او بچ راشي بیا نور انسانان ته تکلیف جوړ کی کورونه وران کی مالی نقصان ورسوي ډیر داسې نقصان ورسوي چې کومه ویډیوګانې خلک وګوري زړې خفقېږي چې د خلکو کورونه او مالونه هر څه تباه شي. نو دې خبرو ته پام وکړئ چې کلم کورونه جوړوي او حکومتونو ته پکار ده چې کله یو پروجیکټ جوړوي داسې منصوبه نو هغې نه پکار ده هغې مخکې سوچ وکړي. ستاسو زمونږ دا لویه خیبر پښتونخوا خپرونه چې کوم ده دا خپل پای ته رسي. زه نصرالله خان ستاسو نه او د خپل پروډیوسر وکیل خان د طرف نه تاسو ته ښه هفته غواړم. دا روانه اونۍ کې بل اونۍ کې بیا ملاقات کیږي. د الله پامان.